په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو چې د ملګرو ملتونو مشر د سکایپ له لارې د ملالای یوسفزای سره خبرې اترې کړې دي. په تیرا کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده. د پیښور په هیتابات کې راکټي بریدونه، د هغې نه وروسته صورتحال او په هیواد کې روان د انتخاباتو دپاره د تیارو په اړه باندې هم راپورونه لرو. وړومبی ورزو نجیب عامر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
د دې مهال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای ملاله د ملګرو ملتونو لور ده. خیبر ایجنسی کې په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوی دي او د زابل والی اشرف ناصری له ویزان مرګي حمله ژوند دی راوتل. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سوات ملاله یوسفزای سره د سکایپ تلاري خبرې کړې دي. پرون له میډر څخه د ملاله یوسفزای سره په خپلو خبرو کې بان کی مون ویل چې ملاله د امید یو علامت او د ملګرو ملتونو لور ده. هغه زیاته کړه
دا یو ډیره تاریخي ورځ ده او ما غوښتل چې له تاسو سره وګورم. تاسو د امید یو مثال یې. تاسو نړۍ ته یو ډیر قوي پیغام ورکړي. تاسو په ډیر سختو حالاتو کې کار کړي. کچره موږ یو جنې ته تعلیم ورکو نو د دې دا مطلب دی چې ټوله کورنۍ، ټولنه او هیواد سره تعلیم یافته کیږي.
بان کی مون ملالۍ ته ویلي چې ملګری ملتونه به تل د هغې او د هغې په شان د نورو خلکو سره وي. د دې په ځواب کې ملالۍ یوسفزای وویل چې هغه خپل ځان د جنکو او نورو خلکو د حقونو د حصول لپاره وړاندې کوي. د خیبر ایجنسی په تیرا کې لږ تر لږه څلور پاکستانی سرتیري او 14 مشکوک وسلوال په تازه پوځي عملیاتو کې وژل شوي. چارواکو پرون وویل په دې نښته کې 15 سرتیري ژوبل شوي هم دي. له جنوري میاشتې راهیسې وخت نا وخت دلته طالبان له حکومت پلو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي. په خپلواکه توګه د شخړو او مرګ ژوبلې تصدیقول ځکه ګرانه برېښي چې د جګړې لرې پرتې سیمې ته خبریالان لاسرسی نه لري. په تیرا دره کې له جنوري راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 40,000 خلک بې کوره شوي دي. هلته د پېښور په حیات آباد کې درې راکټي راپریوتې دي چې پکې یو تن وژل شوی او 15 کسان نور ژوبل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د راکټي پرون مازیګر له نامعلوم اړخه د حیات آباد په 6 فیس کې راپریوتې. یاد دی وی چې له ډېرې مودې راهیسې د پېښور په بېلابېلو سیمو دا قسمت توغندي راپریوزي. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې ورځې راهیسې د ښار له بېلابېلو برخو څخه په لسګونو مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تېره شپه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د لټون د عملیاتو په ترڅ کې د 15 وزبکانو ترڅنګ 40 کسان هم نیول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د غداري مقدمه منظور کړې ده. د راولپنډي بار مشر توفیق آصف پرونویل د مشرف پر ضد به د کیس اوریدنه د ګل په ورځ شروع کیږي. د راولپنډي بار مشر ویلي د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ درې کسیزه بنچ به د دې کیس اوریدنه کوي. د افغانستان د زابل ولایت والی اشرف ناصری نن له یوې ځانمرګي حمله ژوند دی راووتلو. ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر کې سپور په کلات خار کې ځان والوزاو. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار مشال لیډیو ته د خالی په ورځ وویل
موټر نه په ګټه اخیستنې ځانمرګي برید کوونکي پولیس حمله کړې ده. چلیل الحمد والد صاحب له دې پېښې نه روغ رمټ وتی دی او د والد صاحب دو ساتونکي ټپیان شوي دي. الله تر دې مهاله انشاءالله چې همداسې د مرګ رپورټ نه لرو یوازې دو سربازان دوه چې ټپیان شوي دي.
د زابل والی اشرف ناصری د یو مکتب د پرانستلو لپاره په قافله کې روانو چې برید پی وشو. د امریکا یو جک پوډ پوځي چارواکي په ناڅاپي دور افغانستان ته رسیدلې. تمه ده چې مارټن ډیمسی به له افغان چارواکو او امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه سلا مشورې وکړي. په هغو کسانو کې چې جنرال ډیمسی به ورسره ویني یو هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد دی. په مهمو موضوعاتو کې چې د امریکا لوی درستیز به یې وڅېړي روان او راتلونکي کلونو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. همدارس به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې کیږي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. راپور نو وايي د بغداد په شمال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په برید کې 2 کسان وژل شوې دي. دا 14 په باقوبه خار کې رامنځته شوې ده. د غلطه انتخابات 2 وروسته تر سره کیږي. لزګونه نور کسان ژوبل هم دي. راپور نو وايي حمله د لاسي بمونو په واسطه تر سره شوې ده. د هند په ممبئی کې د نسکور شوې ودانې د قربانیانو شمیره نن 18 ته ورسیده. پولیس وايي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو کمیږي چې د ودانې لاندې گیر پاتې دي. د جمعې په ورځ کله دا ودانې ونړېده تنه نور پکې ټپیان شول. دا ودانه غیر قانوني جوړه شوې و او کله چې نسکوریدان او د سلو او یو نیم سلو ترمنځ کسان پکې موجود و. تر اوسه 40 کسان لا هم د ودانه د خاورو خښتو لاندې ورکتي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د حکومت رنګیدل یا د شام ماتېدل به په سیمه کې د کلونو بې ثباتي رامنځته کړي. د جمعې په ورځ د ترکیې او ټي وي چینل سره په خبرو کې اسد په خپلو ګاونډیو هیوادونو د شام یاغیانو ته د وسلو ورکولو تور پورې کړ او ویل چې دغه هیوادونه به د دې غټ قیمت ادا کوي. نوموړي د ترکیې په وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم تور پورې کړ چې پر شام د بریدونو لپاره له اسرائیل سره اړیکې بحالوي او په دې لړ کې ورسره کار کوي. اردوغان چې په یو وخت کې د اسد ملګری و او اوس پرې سختینی وکی کوي په مسکو کې د روس ولسمشر ویلي په شام کې نښته په ټول وژنه بدله شوې او باید چې دغه اوس د سولې خبرو اترو لارې ودرول شي. د نړۍ شپږ هیوادونه د ایران لنجمن اټومي پروګرام پر سر د 2 ورځنیو خبرو اترو په لړ کې نن په کازاکستان کې غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو او جرمني نه جوړه ډله په الماتی کې د 5 اونیو په موده کې د دویم ځل لپاره له ایراني چارواکو سره ملاقات کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د خبره د شمالي کوریا د خبرداري نه پس کړې چې د شورو په ورځ یې وویل د بهرنیو ډیپلوماټانو د خوندیتوب ضمانت نشي ورکوله. پیانګانګ له سفارتونو غوښتل چې له شمالي کوریا څخه د خپلو خلکو پر ایستلو دی غور وکړي. دا تر دې غړې د مشالې ډیو خبرونه
خبرونه مو د مشالې ډیو نو ورده چې نجیب امیر باندې کول اوریدونکو پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غو راپورونو هم اوریدئ شي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر د اسکایپ لارې د ملالۍ چوبزه سره د خبرو په وخت هغه د امید علامت ګرځولې. د پېښور په حیات آباد کې د راکټي برید نو وروسته ولس په حکومت د امنیت ټینګور لپاره د ګام پورته کولو غږ کړی. او په مومندو کې د اولسی موسیقي د یو محفل حال هم درکو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سواد د ملالۍ سبزه سره د اسکایپ تر لارې خبرې کړې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې ملاله د جنکو د تعلیم لپاره د ملالۍ د کردار ستاینه وکړه او هغه د امید علامت وګرځو. په دغه اړه باندې زمونږ همکار ګلیاز دغه راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی ویډیو کې د جمعې په ورځ له میډریډ څخه د ملالۍ یوسفزۍ سره په خبرو کې بان کی مون ویل چې ملاله د امید یو علامت او د ملګرو ملتونو لور ده. نوموړي ملالۍ ته ویل چې ملګري ملتونه به تل له دې او د دې په شان له نورو خلکو سره وي. دا یو تاریخي ورځ ده او ما غوښتل چې له تاسو سره وګورم. تاسو د امید یو مثال یې. تاسو نړۍ ته یو ډیر قوي پیغام ورکړي. تاسو په ډیر سختو حالاتو کې کار کړي. کچري مونږ یو جنې ته تعلیم ورکو نو د دې دا مطلب دی چې ټوله کورنۍ ټولنه او هیواد سره تعلیم یافته کیږي. د دې په جواب کې ملالۍ یوسفزۍ ویل چې هغه خپل ځان د جنکو او نورو خلکو د حقوقو د حصول لپاره وړاندې کوي. ملالۍ ویل چې د دوی هدف په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي. دوی غواړي چې د تعلیم د لارې امن راولي.
زه خپل ځان پر رضاکارانه توګه وړاندې کوم چې د ښځو، جنکو او د هر انسان د حقونو لپاره کار وکړم. زه به ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړم او ټولې موخې به ترلاسه کړو. زموږ موخې ډېرې ساده دي او هغه په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي او یوازې د تعلیم د لارې دا ممکن کېدای شي.
ملاله یوسفزی په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې د 2012 کال د اکتوبر په 9 نیټه طالبانو په ډزو وشتله. ملاله دا وخت په برتانیا کې ده او په یو سکول کې تعلیم حاصلوي.
او سرزو د خیبر ایجنسی تیرا سمیتا چرته چې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې سلور امنیتی سرتیری او سوارلس وسلوال وجل شوی دي. نور تفصیل د سیمینا زمونږ همکار په دغه راپور کې راکړي.
د پوز مطبوعاتی څانګې ISPR یو چارواکی میجر فضل تیر ماخام مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د خیبر په لری پرته سیمه تیرا اکاخیلو مترای او دې سره اړوندو سیمو کې امنیتی سرتیرو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې تیر ماخام تر نا وخت پورې دوام لرلو او د دغو عملیاتو په وخت د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې خواوشا څوارلس وسلوال وژل شوی دی او دوی دا تصدیق هم وکړ چې په دې نښتو کې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی او 15 پکې جوبل شوی دی. دوی ادعا وکړه چې پوس په دې سیمو کې د جټ الوتکو نه هم بمباری کړی دی او د وسلوالو یو شمیر مرکزونه یې لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه د پوس د دغو داوو په حق له څه نه دی ویلي. د تیرا اکاخیلو سیمې د خلکو په وینا د جټ الوتکو د بمباری او د مارټر ګولیو د ویری ځنی خلکو د غسیمه هم پریخي ده او خوندي سیمو په طرف تللی دي. یا د دوی چې امنیتی ځواکونه د تیرا ځنی برخو ته د عملیاتو د پاره په داسې حال کې نه نوتلی دي چې د تیرې سمو دی رئیس د تیرا زیاتره برخي وسلوالو ډلو تر خپل واک لاندې کړی دي. د ویلو وردا چې د خیبر په تیرا میدان سیمه کې هم په تیرو دوه میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ په خونړیو نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او دغه سیمه اوس د طالبانو تر واک لاندې ده او په ګڼ شمیر کې ترې خلکو خپلې کډې راوستلې دي. او د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر زد پوزی عملیات روان دي او په زیاتره برخه کې یې کرفیو ده او د بدمنۍ لامل ترې په ګڼ شمیر کې خلکو خپلې کډې وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي او بیا ځینې کورنۍ په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایا په کورونو کې او یا هم خپل خپلوانو کره دېره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور هیت آباد په شپږم فیس کې سلور راکټې وشتل شوي چې پکې د پولیسو په وینا یو تنمړ او دیوی میرمنې په ګډون 15 نور جوبل شوي دي. د پیښې نه وروسته خلکو په حکومتي چارواکو دغلته د امنیت په ځای کولو لپاره د کوټلې ګامونو غوښتنه کړې ده. نور حال شبیر احمد جان د پیښور راکې.
دا پیښور حیات آباد فیس سکس سیمه کې نواب مارکیټ او د زنانا یو پارک سره نږدې راکټي بمی بریدونه ورستو. ځایي اولس وایي چې دوی او د دوی ماشومان د سختې یارې ترخې سره مخ دي او دوی اوس نشي کولی چې خپل ماشومان یا زنانا د تفریح لپاره پارکونو ته یا سود سودا لپاره بازارونو ته بوزي. د پولیسو په وینا پرون حیات آباد فیس سکس کې سلور راکټي بریدونه شو چې پکې یو کس مړ او 15 نور ژوبل شي وو. د حیات آباد د تارا تانې مشر ابراهیم خان مشال لیډو ته وویل چې سلور راکټې د علاقه غیر نه ویشتل شوې وي. چیو د فیسیک زنانو پارک بل نواب مارکیټ او بل په ګول چوک کې را پریوته وو. نوموړی زیاتوي دا حیاتآباد فیسکس یو اوسیدونکی ابرار وایي چې پرونی پیښو دوی او د دوی ماشومان ډېر ویرولی دي او دوی وایي چې سو پسویمه په حیاتآباد کې دغه شانتې پیښې کیږي او د علاقې اولس مجبوره دی چې کډې وکړي.
اچانک راکٹ فائر شو یا بنگلہ وادی شو یا چکمنہ نو سال خلق پچلا شي
دا حیات‌آباد لیڈیز پارک سره نږدې اوسیدونکو نعیم جان وایي چې دوی او د دوی ماشومان په کورونو، بازارونو او په پارکونو کې هم اوس محفوظ نه دي. یادونه وړ ده چې ځایي اولس ته حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سپیخ مخنیوي دی وکړي، ځکه چې دوی او د دوی ماشومانو په ذهنونو باندې دا ډېر غلط اغیز غورځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور حیات آباد کې راکټي بریدونه او سورزو کراچۍ ته چرته چې پولیس وایي د جمعې د ورځې راهیسې د ښار له بېلابېلو برخو څخه په لسګونو مشکوک کسان سره د وسلو نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ سپریم کورټ د ښار پولیسو ته حکم ورکړی و چې د امن راوستلو په لړ کې دی په راتلونکي یوه هفته کې په کراچۍ کې نو ګو ایریاز ختم کړي. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه یې د کراچۍ ښار په یو شمېر برخو کې د لټون عملیات کړي او څلور شپېته مشکوک کسان یې نیولي دي. په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د دغه ځواک سرتیرو تېره شپه د سوراب وډ په سیمه کې د لټون د عملیاتو په ترڅ کې د پنځو ازبکانو تر څنګ څلرویشت نور کسان نیولي دي. د رینجر ځواک ویان زیاته کړې د نیول شوو کسانو څخه یې وسله هم ترلاسه کړی ده. بلې خوا ته د کراچۍ د پولیسو ترجمان عمران شوکت تیره شپه مشال رډیو ته ویلي په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنې عملیات تیز کړي او د ناقانونه ډلو ځینې مشکوک غړي یې نیولي دي.
سوراب گوٹ کے پاس
د گلشن بنیر، سوراب گوٹ، اورنگی ٹاؤن او بلدیا ٹاؤن پسیمو کے امنیتی ځواکونو د پلټنې هدفی عملیات کړی دي او په لسګونو مشکوک کسان یې د وسلې په لاس نیولې دي. په نیول شوو کسانو کې په جرمونو کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړي هم شامل دي. یاد دی وی تیر ورځ پولیس چارواکو د کراچۍ پلاسی ګوډ سیمه کې د پولیسو سره د مقابلې په محل د وسلوالو طالبانو د یو کمانډر نعمت الله د وجنې خبر هم ورکړی دی. په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات په یو داسې وخت کې تیز شوي چې په ستره محکمه کې د کراچۍ بدامنۍ د کیس اورېدنه روانه ده. د جمعې په ورځ د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې په راتلونکو اوو ورځو کې دی د کراچۍ په ښار کې نو ګویریاز یا هغه علاقې چې د بلې سیمې خلک ورته نشي ورتلې ختم کړي. پولیس چارواکو د عدالت په وړاندې منلې ده چې په کراچۍ ښار کې دوه څلوېښت ځایونه داسې دي چې هلته د بلې سیمې خلک نشي ورتلې. په دغو سیمو کې منګوپیر، پیرآباد، سوراب ګوټ، سلطان آباد، عزیز آباد، جیکسن، پی آی بی کالونۍ، لیاری او یو شمېر نورې سیمې شامل دي. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه په یادو شوو علاقو کې ځینې سیمې د ایم کیو ایم ګوند، ځینې د اے این پی او لیاری امن کمیټۍ او ځینې نورې علاقې بیا د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوو مذهبي ډلو په ولقه کې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
سیمه کې د بدامنۍ پیښې په خپل ځای خو بیا هم دغلته د زده کړو لړۍ روانې دي او په جنوبي وزیرستان کې د تعلیمي کال په پای کې د یوې دستورې اهتمام شو چې پکې استادانو او زده کوونکو برخه واخیسته. په دغه اړه زموږ د سیمې نه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د جمعې په ورځ د ډیره اسمیل خان په سینیئر سیټي سکول کښې د تعلیمي کال 2012 ورستانۍ ورځ ولمانځله شوه. په دا موقع په سکول کښې په زده کړه لګیا یو شمېر قبایلي طالب علمانو د اعلی صلاحیتونو په وجه دلته راغلي میلمانه خپل طرف ته متوجه کړل. دا دې ورځې او قبایلي طالب علمانو د صلاحیتونو په مناسبت مشال ریډیو ځینې قبایلي طالب علمان وژغول. د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو قبایلي طالب طبي علم یای
نو مجبور مند ز پش پجم کال سبق یای ز جنوبی وزیرستان مسیدیا کی مهنت کړای دی پ سټیج بنو ژغ دلی میشه مهنت نشه زایا نور خاکو چوینه چتو سکړای است کنه است تکړه
دیو بل کا بلی طالب علم خبر هم وار وای
امونو مسلمان ز پش پجم کلا شه ډیر خلق غل دی میا ډیر سامان جوړ کړای چمیا چ مهنت کړای هم زایا نه دی ډیر خلک میا سامان دینه وقت تل ډیر خلک خوشونه شول
سلمان مسعود نور طالب علمانو خصوصا قبائلی طالب علمانو تبا سب پیغام اور کوی
ایمو دای دے تدا پیغام دے چھ دے وقت نہ زائے کوی تعلیم سلاوی مہنات کو دے سترون مشرون ایجاد کوی غاٹ اف سرون جڑشی خپل قوم او وطن او قبائلی سیما ابودا کو
پدامو کے موجود یو قبائلی پلار جواتاوی چھ دمیش سیما کشے دے نسمو اللہ تو پوجہ تعلیم و تعلیمی ادارے ہن جان من شوے زکا اس میش خپل بچون دے بندوبست سیمه پشه تعلیمی اداره کش داخله و چه دوی ده وطن او سیمه ده آباده خوشحالی باعث و گرزیجی
امیر خپل وزیرستان سیمه چه کیم خال دای دار غریب دای و واتا چه کیمه تعلیمی داری دی آده ده غیل لیول ندی چه اغیش شب اچون پیدو شی دا دی میره ده پورا دیر غط مکادو چه دولت امیر شارینا ترغلیو امیر ده خواهش دای چه ده بچیون امیر پشه سکولنه شی تعلیم وکو او امیر ده کوشش دای چه ده بچیون ده خپل قوم ده خپل ملک او ده خپل ده قبائلی علاقه ده پورا بهترین فرد ثابت شی
ادارے پرنسپل پہ ادارہ کشے دے قبائلی طالب علمانو دے صلاحیتوں نو ستائنا وکڑا
امون ہدایت اللہ برگی دے قبائلی سٹوڈنٹوں نے دیا دی چانہ ہم کام ندی پہ تعلیمی لحاظ سے پہ ایبیلیٹی کشے خدا خبر دو چھے پراپر انوائرمنٹ پر تمیلاو شی نو دے دے انٹرنیشنلی کمپیٹیشن تا تیار رائے شی
پرنسپل برگی دا ہاں زیاد اکڑا چھپ دا ادارہ کشبا قبائلی طالب علمان تا دے انڈیا سے ہاں خصوصی توجہ اور قولا شی
جنوبی وزیرستان کی تعلیمی حل ضلع پہ دغاڑہ سیم نظم ہمکار راپور رکھا اسے بل راپور دا امریکہ دے سینٹرل کمانڈ مشر دا پاکستان دا دورے ورستو بیرتستن شوی دے دغه دورہ کی نوموڑی دا پاکستانی پوزی چارواکو سرا لی دکاتہ وکڑو نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسیٰ خیل رکھے
د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د سنټرل کمانډ مشر جنرال لایټ جی آسټن دریم پینډې کې د خپلې اسارتیا دوران د دفاع سکتر جنرال آصف یاسین ملک پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او نورو مشرانو سره ولیدل خبر پاڼې زیاتوي چې امریکایي جرنیل د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی پوز د قربانو او پاکستان ته د وروړېدلې زیان اعتراف وکړ او ویل چې د مشترکه ګټو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې د دواړو ملکونو د پوزونو ترمنځ ښه تعلقات وي او د کې دا قسمه ملاقاتونه اهم کردار ترسره کوي خبر پاڼه زیاتوي چې ملاقاتونو کې د ترهګر ډلو په ضد کاروایي سلامتي په چارو افغانستان په استحکام او د پولې په غاړه ایصاف سره د مرستو خکولو په چارو غور شو د امریکایي جرنیل لایډ آسټن د پاکستان دورې په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسو کو نو دوی چې دا قسمه ملاقاتونو سره باندې نه یوازې د دوانو پوزونو بلکې د دوانو ملکونو ترمنځ هم تعلقات خشی دے زیاتوی
پاکستان امریکہ سره تعلقات کے لاندے باندے ډیر راغلی دی بیا واپس خپل زیات راغلی دی نو زما په خیال باندې پاکستان هم ډیر امریکہ ته ضرورت ہے خاص کر دفاعی او اقتصادی اړخونو باندې امریکہ هم ضرورت ہے اوس په 2014 تا هم امریکہ ګوري چې افغانستان کې دوباره داسې ګوندونه فعال نشي لکه د القاعده په شان ته وغه امریکہ ته یا مغرب ته خطر جوړ نشي نو زما په خیال باندې پاکستان او امریکہ بیا تعلق کم دی نو هغه یو ورکینګ ریلیشن شپ ته راغلی مخکې چې کوم بریک ډاون غونډه کې پکې راغلی و یو خپل راغلی په ملاقاتونو کې هغه دوباره زما خپل فعال شوی
آیا د افغانستان نه د امریکایي او ناټو عسکرو وتو سره به د پاکستان حالات خشي په دې اړه راته بیا هم صاد محمد وي
د حقایق نه سرګه پټو چې دار سره امریکای په وجه باندې شو دا امریکای د راتلو نه مخکې پاکستان کې داسې یو دهشتګردي شروع وغوښته او طالبانایزیشن اف پاکستان کوشش او مخکې دا پاکستان اندرونی مسایل دي پاکستان مخپل پالیسۍ دي پاکستان مخپل اقتصاد خکې پاکستان با چې کوم مختلف ناراض گروپوں اپنی سر بس مذاکرات تو شروع کی دغر امریکہ افغانستان را سرا ٹھیک تھا شل فیصد یا پیزیش فیصد لگا گئے برخوی زیادہ تر پاکستان مسائل پنزان بخپل پیدا کردی دی حل بمولا بخپل پیدا
د ذکر وردا چې د امریکایي سنټرل کمانډ چوکې تر لاسه کول وروسته د هاغلی لایډ آسټن د پاکستان لومبه سفر وو د دین سور ز وړاندې د ایصاف مشر هم د پاکستان دورا کړی و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د امریکا د متحده ایالاتو د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارټن ډیمسی په یو نایلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي کماندان او افغان چارواکو سره وګوري. اوس چې امریکا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه غور کوي، افغان کتونکي کابل ته د ډیمسي دغه سفر مهم بولي. نور حال له کابله د احمد زبیر ژمن پر راپور کې.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو ارزونه کابل ته د امریکا د لوی درستیز مارټین ډیمسي د سفر د اجنډا مهم مسایل دي. ښاغلی ډیمسي د شنبې په ورځ د بګرام هوایي ډګر ته ورسېد. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال توماس کولینز د نوموړي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نوموړي افغانستان ته راغلی چې له افغان چارواکو او ائتلافي ځواکونو له قومندان سره وګوري او په افغانستان کې د روانې مبارزې په اړه خپل ارزونه وکړي. نوموړي به د ائتلاف له قومندانانو او افغان چارواکو سره وګوري تر څو پوه شي چې مسایل څنګه پرمخ ځي.
ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې نوموړی به په خپل دې سفر کې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې څرنګوالی وارزوي. ښاغلی ډیمسي ویلي د ارزونه به د امریکا له دې پریکړې سره مرسته وکړي چې له 2014 کال وروسته څومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو اټکل کیږي چې د دغو عسکرو شمېر به له 9 تر 10 زرو پورې وي. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز کابل ته له رسېدو مخکې په جرمني کې وویل دی غواړي وګوري د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې سګنۍ وړي افغان امنیتي ځواکونه څرنګه کار کوي. نوموړي په داس حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی سږ کال پسرلی افغان ځواکونه په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د امنیتي چارو افغان کتونکو هم د نوموړي دغه سفر مهم بولي. د ولسي جرګې پخوانی غړی نورالحق علومي،
دا اولنۍ مثلا لوی درستی د متحده ایالاتو په اوله توګه مسؤلیت د دوی لري چې مثلا هم د دوی د قوا د راستنه کېدو هم د دوی پاید عادي چې دلته پاتې کېږي یا قوتونه دا سنجشات په سمه توګه سرته ورسوي چې د افغان ملي حاکمیت هم په کې ضمانت ولري چې د متحده ایالاتو په ګټه کې امره تمام شي. د هغو له خاطر نه د هغې راتګ افغانستانه یو لازمه یو ضروري راتګ دی.
دا کابل ته د امریکا د لوی درستیز په توګه د مارټین ډیمسي دریم سفر دی. نوموړی دا وروستی سفر په داسال کې کوي چې د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی دی او د امریکا ځانګړي ځواکونه د میدان وردګو له نرخ ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هغه مسلې وي چې په دې وروستیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر اړیکو منفي اغیزې کړې وي.
اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې زده کوونکي وایي د صوبې په کالجونو کې د صحافت مضمون نه ورخودل کیږي، ځکه چې دغه مضمون له سره د نصاب برخه نه ده. دوی زیاتی صحافت یو مهم مضمون دی او نن سبا له ضرورتو سره سم زده کړو ته ډېر اړتیا لیدل کیږي. بلې خواته چارواکي بیا وایي د ستونزې په اړه دوی هڅې روانې دي، خو دا په اصل کې د حکومتونو د کولو کار دی. نیاز مساخل په دغه اړه راپور راکوي.
یو زده کوونکی عصمت الله وای د بلوچستان نورو سیمو په سیر یو شمیر پښتانه زده کوونکي په کالجونو کې د صحافت یا ژورنالیزم له ځانګړو زده کړو بې برخې پاتې دي.
پار چینل کنن سبا دغه کیسه شروع د مصاحبه شروع دی، یو دغه د سیاستداران څخه پښتنې کېږي، مګر موږ په دانه پېژو چې د جنرالیس څنګه تردا ځای را رسیدل دی. دا سوای د دون انفورمیشن تر کومې خوا کړی دی، سونه دونه قابلیت سوی دی. موږ یو اف اف سی پاس دغه بعد بیا ډیر دغه بعد لا بیا هم تاته نه بیا د بیا بعد تاته دغه اپشن در ملويش ته د صحافت کول غواړي نه غواړي.
د سیمې اوسیدونکو نصیب الله کاکړ بیا وای پر دغه ستونزې تر اوسه هیڅ سوچ او فکر نه دی کړی.
زموږ د دې سیمې د دې وطن چې کوم خلک دی، پوهان دی یا بیوروکریسي ده یا د دې وطن چې څومره منستر سی دی هغه حکومت دی، هغه پر دې باندې هیڅ توجه نه دور کړی. د صحافت لپاره هر شی شته، لیکن استادان نه شته. استادان په دې نه شته چې پر دې باندې موږ تر اوسه پوری مکمل دغه نه دی کړی، ورک نه دی باندې کړی.
نصیب الله کاکړ زیاتوي د صحافت زده کړې ګڼې ټولنیزې ګټې رامنځته کوي.
کچيري موږ د جرنالیزم په خوا د ځوانان راو بولو، نو زما د خیال دی زموږ د دې سره سره زموږ د وطن ډېرې غټې مسلې به اجاګر سي، او هغه مسایل چې اجاګر سي تر هغه چې مسایل اجاګر سي نه، هغه مسایل دل کې دوه په خوا نه ځي. چې چیرې مسایل اجاګر سي دي، هغه مسایل بیا دل کې دوه په خوا تللي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي صلاح الدین اسکزای هم دغه شان خبره کوي.
دا صحافت نسی، دا میډیا نسی، ښه کارونه او بد کارونه چې دي هغه خلکو ته نه معلومیږي. نو په دې حواله باندې چې ښه کار چې څونه څوک راپورته کوي او د بد کار څونه مخالفت کوي، دا بل څوک نسی کولای بې صافیانو.
په کالجونو کې د صحافت مضمون نه لرلو ستونزه بنیادی طور له بلوچستان پوهنتون سره اړه لري، ځکه مې د دغه پوهنتون مصر او وایس چانسلر ډاکټر رسول بخش ریسانی سره تماس ونیول. نوموړي په دغه اړه وویل،
ہم تو ماسٹرز لیول پہ پڑھاتے ہیں جرنلزم ہے ہم لوگوں کا
دا پوہنتون پرکچے موج دا صحافت مضمون لرو اوز موج یقیناً دا زڑ ہم کوی چے دا کالجونو پرکچے ہم دا غلڑی و غزو یقیناً پدا اڑز موج تر وسا خپل ہسی روانی دی خوب اصل کی دا د بلوچستان حکومت کار دی چے ہغه پدا اڑا سکولے سی
وہ اس پہ کتنا اس پہ وہ کر لیں گے
یاد دوی د بلوچستان پوہنتون تر سیوری لاندی د صوبے پټولو لری پرتو سیمو کی موجود کالجونو کی د انگریزی اردو پښتو او نورو یو شمیر مضمونونو زدکړی ورکول کېږي خود زدکونکو په وینا اوس دوی د وختو زمانی له ضرورتو سره سم د صحافت زدکړو ته هم اړتیا لري نیاز مسخل مشال رادیو کوټه
اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د نجیب امیرنا د دې وخت مهم خبرونه اورو
ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سوات د ملالی یوسفزئی سره د اسکایپ تلارې خبرې کړې دي پرون له میډریډ څخه د ملالی یوسفزئی سره په خپلو خبرو کې بان کی مون وویل چې ملاله د امید یو علامت او د ملګرو ملتونو لور ده د خبر ایجنسی په تیرا کې لک تر لګه سلور پاکستانی سرتیری او سوارلس شکمن وسلوال په تازه پوځي عملیاتو کې وژل شوی د پیښور په حیات آباد کې درې راکټې پرون پریوتی چې یو تن پکې وژل شوی او 15 کسان نور ژوبل شوي دي دا کراچی پولیس وای د جمعې د ورځې رئیس د خار له بیلابیلو برخو څخه په لزګونو مشکوک کسان نیولې او لاغوی څخه وسله هم ترلاسه کړې ده د افغانستان د زابل ولایت والی اشرف ناصری نن له ځانمرګي حمله ژوند یې راوتلو ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر کې سپور په کلات خار کې ځانوالو زولو په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي دي د عراق په باقوبه خار کې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د لاسي بمونو په یو برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي هم دي د هند په ممبئی کې د رنګ شوي ودانۍ د قربانیانو شمیر نن 18 ته ورسید پولیس وایي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو ورو کمیږي چې په ودانۍ لاندې پاتې دي او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده د حکومت رنګېدل یا د شام ماتېدل به په سیمه کې د کلونو بې ثباتي رامنځته کړي
مهم خبرونه مورد او ځان خبرو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سره لیکلي دي په اسلام آباد کې زمو همکار سره زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي
مشرق پرسپن خپل اداریه کې وایي چې الیکشن کمیشن راتلونکو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې بند 8000 قیدیانو ته د آنلاین ووټ اچولو د حق ورکولو فیصله کړې ده اداریه لیکي چې د الیکشن کمیشن لخوا د دې فیصلې عملی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي اداریه مخکې وایي چې مونږنو شي دا یو ډیر ښه ګام دی چې قیدیانو ته د آنلاین ووټ اچولو حق ورکړل شي خو دې لړکی په جیلونو کې پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی نو دا به ډیر زیاته خوي اداریه زیاتوي که څه هم لکه بعد د جیل چارواکو ته ځین ستونزې ورپیخي وي خو د دې سره به دا اوشي چې د دې لکه بل به قیدیانو ته حق ازادي ترلاسه شي کوم چې عام ولستوي نو باید چې په دې تجویز باندې عمل وکړي شي او الیکشن کمیشن د دې مقصد د پاره کوم چې ضروری کارونه وي او د غرن چې دې لړکی کوم مشکلات وي د هغه د حل لپاره د اوسنه لار ولټولې شي نو دا سي براتونکو ټول ټاکنو باندې یو خاص سر وغورځيږي اج ورځ په خپل ادارې کې د پوزي سر لخر اشپاک پرویز کیانی بلوچستان په دوره لیک کوي او وایي چې دغه دوران نوموړي په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د پخشان برخه واخلي او د لړکی به پاکستانی پوز هر قسمه ضروری مرستې ته تیار ولاړ وي اداریه وایي چې د پوزي مشر د دې بیان سره ډیر اندېښنې ختم شوې چې وخت په وخت به سیاسي مشرانو او عامو خلکو راپورته کولی او دا اندېښنې تر څه حده ټیک هم وي ځکه چې هر ځل د څه قسمه غیر جمهوري صورتحال نه وړاندې داسې ګنګوسي او خبرې مخې ته رازی اداریه اخیری کې وایي چې د ولس د پاکو صافو آزادو او غیر جانبدار ټول ټاکنو د نوم نه هم اعتماد پاسېدلې دي ځکه چې تیر وختونو کې هم دوی په دې نوم ډیر زخمونه خوړلې دي خو د روانو حالاتو او د نمخ کې د بیرحمه کرا کتنې او د بعضي سیاسي خلکو په مرسته کولو د بعضي افسرانو کرسي ختمولو سره ښکاری چې دا ځل به ټول ټاکنې حقیقت کې د تیر کلونو پرنګ نه وي نو باید چې عام خلک او سیاسي جماعتونه هم د ټول ټاکنو تقدس په ځای ساتلو لپاره خپل کردار ترسره کړي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې فرقی تشدد مخ په زیاتېدو دی او ځینې شنونکي خو اوس پر شیګانو بې رحمه بریدونو ته د ټولوژنې نومور کوي بلخو ځینې څارونکو دا بیره هم لري چې د رواني ناکراری او د امنیت خطرناک حالت کې دایسي د هیواد د ولسمي انتخابات وزنډوي مجله لیکي په دې خبره په هیدل آسان دي خو بیا هم دا یو بې ځای اندیشنه ده ځکه چې په پاکستان کې تر دې هم په سختو ناامن حالاتو کې انتخابات سوي دي چې و مهمه بیلګې په سوات سیمه کې د 2003 کال انتخابات دي چې هغه وخت په دې سیمه کې وسوال طالبان ډېر پیاوړي وو. مجله لیکي ځین نور شنن کې بیا داسې فکر کوي چې فرقیز تشدد ته په کتو سره داسې امکان شته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د هیواد 40% آبادی لرونکي شیګان د واکمن ګوند په مخالفت کې رای ورکړي. مجله پښتنه راپورت کوي چې شیګان به په داسې حالاتو کې چاته رای ورکړي. په ځواب کې لیکل شوي چې دوی به غالباً پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ته ووټ ور نه کړي چې په اړه ویل کېږي کې داسي راتلونکي حکومت دوی جوړ کړي. د مجلې په وینا داسې امکان شته چې شیګان د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړي چې د مسلم لیگ نواز ډلې او پاکستان پیپلز پارټي په پرتله په فرقیزو نښتو کې د ککړو ډلو په ښکاره اغندنه کوي. بلخ اکانومیست مجله لیکي له کابل د باندې د افغانستان د بلخ ولایت د والي عطا محمد نور په څیر ډیر کم داسې والیان شته چې د غوندې طاقت وروي. کچیرې د نوموړي د حیثیت په اړه واورېدل سي نو سړی ته شکونه پیدا سي. هغه په فانوسونو د سنگار سوي یو لوی سالون په پای کې د سرو زرو له تخته د میلمنو هرکلی کوي. د هغه خبره د بلخ له مرکز مزار شریف څخه بیا له ازبکستان سره د زیات عاید لرونکي سرحدي ښار حیرتانه پورې د ډبرې کرښوي او څوک یې نسر دولای. مجله لیکي د شوونځي د پخواني شوونکي له کبله نوموړی د استاد عطا په نامه مشهور دی. که څه هم هغه په رسمي توګه کابل ته جواب دی دی او د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی خو په عملي توګه هغه په خپل ځان کې بادشاه دی او د هیواد د شمال یو ځواکمن کس دی چې ډیر زیات دولت او ټینګ ملاتړ لري. نوموړی په ولایت کې د دشمنانو نه لرلو له کبله د نورو افغان والیانو څخه بیل حیثیت لري. په داسې حال کې چې د کرزي د ولسمشرۍ مدعا په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او په هیواد کې انتخابات ترسره کیږي د استاد عطا په اړه داسې ګنګوسی دي چې کېدای شي تر ولسمشرۍ پورې ځان ورسوي. مجله پر مخ لیکي استاد عطا هغه وخت نور هم ارزښت پیدا کړي کله چې د روان کال په پیل کې درو نورو ځواکمنو مشرانو احمد ضیا مسعود، عبدالرشید دوستم او محمد محقق کویل چې کچیري استاد عطا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دریږي نو دوی به ملاتړ وکړي خو عطا تر اوسه اعلان نه دی کړی. وایي کچیري نور کاندیدان د ډاډ وړ نه و نو بیا به دریږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نړیوالو چارو کې یو ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو پالماتا کې د تهران د ټیمی پروګرام پر سر د خبرو اترو دوه مورس پیل کړه. دا شټکل کیږي چې په دا خبرو اترو کې به ډېر مهم پرمختګ ونه شي. د ایران ټیمی پروګرام چې تر یوې لسیزې زیاته موده پر سر لانجه روانه ده اندېښنې راپارولي چې ښایي دا کړکېچ منځني ختیځ ته لمن وغځي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د سالم احمد صالح ناورو.
شپږ قدرتونه لکه امریکا، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمني چې 15 جمع یو هم ورته وایي له ایران سره په تیرو 15 اونیو کې د دویم ورځې لپاره پالماتي کې په خبرو بوختي. په فبروري کې په لومړۍ کتنه کې 15 جمع یو قدرتونه ویلي و که چیرې تهران موافقه وکړي چې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیمو تولید وځنډوي دوی به وربندې وضع سوي ځینې اقتصادي بندیزونه نرم کړي. د جمی پورس پالماتیک کې د ایران مرستیال مرکچی علی باقری دا ونه ویل چې د شپږو قدرتونو پیشنهاد ورته د منلو وړ دی که څنګه، خو زیاته کړه ایرانی لوري ټولو پښتنو ته مفصل ځوابونه ویلي دي.
نمایندگان شش کشور سوال ها
د شپږو هیوادونو استازو په سهرنی غونډه کې د ایران د پیشنهادي محورونو په اړه خپلې پوښتنې او ابهامونه اطرح کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی شغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل. ځینو لویدیځو ډیپلوماتانو چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د غرب پیشنهاد ته د ایران د ځواب په ویلو کې د ناکامۍ له کبله دوی حیران سوي دي. که څه هم پر اټومي مسایلو د روسیې مرکچي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف ویل د ایران په دغو خبرو اترو کې یو څه جدیت ښولی دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې اسرائیل خبرداری ورکړی که چیرې ډیپلوماسي او بندیزونه د ایران د اټومي پرمختګ مخه ونه نیسي شاید د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2016 میلادي کال اړوندو څو پریکړه لیکونه کې له ایران څخه څخه غوښتي چې د یورانیمو د غنی کولو چارې ودروي. په همدې حل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې کاترین اشتون ویلي روانو خبرو اترو ته په محتاطانه ډول خوشبینه ده. ایران لکه څنګه چې لویدیځ ادعا کوي د اټومي وسلو په جوړولو کې وروستي پرمختګونه ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژي د تولید او طبي څېړنو لپاره دی.
د یو لسم مې انتخابات
د پنډي بار اسوسییشن صدر توفیق آصف او مولوی اقبال حیدر د پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف پر ضد په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي چې پکې ویل شوی دي پرویز مشرف په 3 نومبر کال 2009 کې په ملک کې ایمرجنسي ولګوله کوم چې د پاکستان د عین په ضد ګامو نو د نوموړي پر ضد د غداري مقدمه وچلول شي. په دغه اړه نور حال اسلام آباد احمد الله راکی.
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی صدر او فوزی امیر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه چلولو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی او چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې بعد درې کسیزه بینچ د راتلونکي ګل په ورځ د مقدمې اوریدنه کوي. په سپریم کورټ کې مولوی اقبال حیدر او پینډی بار اسوسییشن صدر توفیق آصف د پرویز مشرف په ضد درخواستونه دایر کړي وو چې پکې دریس خپل کړی شوی دی چې پرویز مشرف په 3 نومبر 2009 کال کې په ملک کې د ایمرجنسی سې په نوم مارشل لا ولګوله کوم چې غیر قانوني غیر اخلاقي او د پاکستان د آئین په ضد ګام وو او پارلمان هم د نوموړي د دې ګام رسته اونکړه او عدالت د وړاندې نه دا ګام غیر آئینی ګرځولې دي. نو سپریم کورټ د وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې د پرویز مشرف په ضد د بغاوت مقدمه درج کړي او کاروایی دی پرې وکړي. د قانوني چارو کارپو او پخوانی اټارني جنرال شاخاور د مقدمه په حق لا مشال ریډیو ته وویل
2007 کې چې کوم د ایمرجنسي لګولې و ججانو باندې هغه ایمرجنسي سپریم کورٹ آف پاکستان غیر قانونی اور غیر آئینی قرار شوی ہوا اگر پر رانا کے دا چی کمپٹیشن فائل شوی دے چی یو کس چی کاغا آئین مات کی یا آئین خلاف کارو کی نا اگر باندے آرٹیکل شپگ اگر پر اگر کی اگر باندے مقدمہ چلے دائی شی خدا مقدمہ وفاقی حکومت پر ایما باندے دائر کے دائی شی عدالت ڈائریکٹ آرڈر نشی کوای چی دے باندے مقدمہ عدالت دا کوای شی چی کاغا او گنی چی دے پٹیشن چی فائل شوی دے اگر کے دس مواد شتا دے نا اگر وفاقی حکومت پر آرڈر کوای شی چی تاس سوچ کم طریقہ کار دے اگر پا مطابق دے باندے مقدمہ قائم کے اور دے باندے کاروائی شروع کے.
دا پاکستان تحریک استقلال گند مشر او سیاسی چارو کارپو رحمت خان وردگ وائی
دا سے وقت کے مشرف مقدمے یا سیاستدانوں خلاف چکم کاروائی کی گردہ اس طور میں مناسب ندی مشرف خوراول دے کو مشرف مانے دے غداری مقدمہ ہی اور آئین دا اجازت ورکی چاہو دا دی وفاقی حکومت اور دا پارلیمنٹ منظوری نہ بغیر دا مقدمہ جڑی دے شی بیا او درست دا کو آئین دا وائی دا پارلیمنٹ بغیر نشی جوڑی دے نو بیاز دا پوری دوم چی دا فلال دی پوسپون کی
یاد دیوی چی دا سلور کالا خود ساختہ جلاوت نئی ورستو پرویز مشرف دا تیر میاشت پا چلی رشتہ منیٹا پاکستان تا واپس راغلو او پر اتلون کو ٹولٹا کنو کے برخ اخستو لپارای خپل دا نامزدگی کاغذونا هم جمع کری دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
لاہور ہائی کورٹ ریٹرننگ افسرانو ته ہدایت ورکړی چې د انتخابی امیدوارانو نه د غیر ضروری پوښتنې نه کوي او ټی وی چینلونو ته د عدالت نه د نیخ په نیغه د کوریج یا د خبر ورکولو اجازه هم نه ورکوي. د سپریم کورٹ ایڈوکیٹ محمد اظہر صدیق مشال لیرو ته ویلي ریٹرننگ افسران د سیاسي امیدوارانو نه د هغې د ذاتی ژوند په اړه غیر ضروری پوښتنې کوي. په دغه اړه د انیسا اجمل راپور ته وګورو.
لاہور ہائی کورٹ پٹول پنجاب کے ریٹرننگ افسرانو ته ہدایت ورکړي چې د انتخابی امیدوارانو نه د غیر ضروری پوښتنې نه کیږي. د غیر ضروری سوالونو پر ضد درخواست جمع کوونکي د سپریم کورٹ ایڈوکیټ محمد اظہر صدیق مشال ریډیو ته وویل ہائی کورٹ حکم ورکړي چې ریٹرننگ افسران دي د امیدوارانو نه داسې پوښتنې نه کوي چې دغه تعلق د نامزدګۍ د کاغذونو لپاره د غوښتل شوو معلوماتو سره نه وي. محمد اظہر صدیق زیاتوي عدالت دا هم ویلي چې چینلو ته د عدالت نه د نیغ په نیغه خبرونه ورکولو اجازہ نہیں.
ریٹرننگ آفیسر جو کام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. اپنا
ریٹرننگ افسران لا چکم کار کول پکار دے ہغن کبھی اغوی د امیدوارانو د مسلمانی پاڑا غیر ضروری پختنی کبھی د ہر تن ذاتی مسئلے د ہغ او د خود ترمنزبی او د دی د امیدواری کاغذونو سره هیڅ تعلق نشته. خو کو امیدوار درغلی کړی وی ملک او قام ته زیان رسوي ټیکس نه ورکوي نو بیا د هغه سوالونو کول سم دي. خو موږ عدالت ته ویلی وو چې هغه سچې په دوشپیتم او درشپیتم شق کړي نو د هغه په بنیادی تپوسونه وکړل شي ځکه چې دغه ذاتی خبرې په شک دوه شپیتم او درې شپیتم کې نشته.
محمد اثر صدیق وایي دوی په خپل درخواست کې لیکلي وو چې په آرټیکل دوه شپیته او درې شپیته دې په سمه توګه عمل وکړل شي. د پاکستان په آئین کې آرټیکل دوه شپیته او درې شپیته د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په وخت کې شامل کړل شوی وو. خدا چې په دې کې دی سو د قانون کارپوه بیرسټر باچا وایي په آئین کې د دواړه شکونه سم نه دي واضح شوي. حکومت دې باید د دې مطلب واضح کړي او اصلاحات دې پکې وکړل شي.
مطلب ایماندار نی کاغدر ہوجنی 63 کی بیادا ہوئی چوتن کے کندے الیکشن کی سالی اغب ڈسکوالیفائیڈ ہی کدادا خبر نہیں دوڑوں آرٹیکل کے تک استعمال شرے دے یو کی استعمال شرے دے پانگریز ہے کہ نوٹ ٹو بی کوالیفائیڈ اور بل رجی لکھے گی
حسن عسکری وائی پاکستان کے سیاسی مشرانو نا غیر ضروری پختنے دا انتخابات و عمل تا زیان رسولی شی.
دیکھیں پاکستان میں ایک تضاد ہے, ایک طرف لوگ جمہوریت کے شوقین ہیں.
پاکستان کې یو تضاد دی, یو خوا خلک جمهوریت غواړي او بل خوا ځینې ادارې غواړي چې څه خاص قسمه خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. او د امیدوارانو نه غیر ضروري پوښتنې کولو منفي اغیز بداوي چې د 2 اپریل نه وروسته چې د انتخابي نامنظوري د اپیلونو کومه لړۍ پیل شي نو دې سره به انتخابي عمل کې یو غیر یقیني صورتحال راشي.
په پاکستان کې د 11 مئی د انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کوونکي یو شمېر امیدواران هم د ریټرنینګ افسرانو د دغه ډول پوښتنو نه سر ټکوي او وایي د الیکشن کمیشن نه دوی تمه لري چې راتلونکي انتخابات به شفافه او منصفانه وشي.
د 11 مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
ڈان ورځپاڼې په پاکستان کې د انتخاباتو پر وخت په ځینې سیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره د فوج نه د کار اخستو په اهمیت یو اداري خبره کړې ده. دغه ادارې مهم ټکی بدرته زوړاندې کوم. ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د انتخاباتو پر وخت د فوج ځای په ځای کول ضروری دي او د فوج مرکز جی ایچ کیو هم د دې اجازه ورکړې ده. ولې په دې خبره نه پوهیږو چې د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر د عامو انتخاباتو په وخت د امنیت لپاره د فوج نه د کار اخستو خبره ولې نه ده منلې. د زیارت په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کورونو چارو وزیر وویل د پولیسو او ملیشې نه بعد امنیت ټینګولو کار اخستل کیږي او که ضرورت شو نو فوج به راغوښتل کیږي. ورسپانه لیکي د دین انکار نشي کېدی چې د تشدد خطر شته او تیر میاشت د کورونو چارو وزارت په خپل ویلي وو چې یو شمیر وسلوال ټولګي د ترهګرو بریدونو په وسیله د ټول ټاکنو عمل د پټلینا غورځول غواړي. بېشکه چې پولیس ته د پا پړومبې کرخه ولاړ دی او دا هم ویل کېدی شي چې پوز هر یو پولینګ سټېشن ته نشي لګل کېدی. بیا هم په هیواد کې ځینې داسې سیمې دي چېرته چې د فوج موجودګي د ترهګرو بریدونو خطر او په انتخاباتو کې د جالي ووټونو امکانات کمولی شي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د کراچۍ ځینې سیمې د سند صوبې کلیوالي سیمې او د پاکستان قبایلي سیمې د امنیت په حواله د فکرمندې وړ دي. ادارې لیکي د انتخاباتو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی چې د الیکشن کمیشن پولیسو او استخباراتي ادارو غړي ورپکې ګډون لري. باید دا ټاسک فورس یو جامع امنیتي پلان جوړ کړي او دا هم فیصله کړي چې د کومې امنیتي ادارې نه به په کوم ځای کې کار اخیستل کیږي. ورسپانه په پای کې لیکي پکار د چټول ادارې باید په خپل دایره اختیار کې کار وکړي او باید نگران حکومت د ایجنډې د جوړولو یا بدلولو نه ډډه وکړي.
د مشال خبريالان خبري
ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سیکیورټی ګارډ یا څوکیدارې پیشې باقاعده دی او سنت شکل خپل کړی دی چې ورسره د یو شمیر خلکو رزق تړلې دی. په دې څوکیدارانو کې لوی شمیر د پښتنو دی. اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال سراج تحریر د ځینې څوکیدارانو سره خبرې کړي او دغه راپور را لېږلی دی.
په پاکستان کې د وروستیو کې د څوکیداری پیشې د یو باقاعده سند شکل اختیار کړی دی. یو شمیر کمپنۍ دا وخت د حکومت سره رجسټر دي. اسلام آباد کې د سیکورټی کمپنیانو د وینا تر مخه چې دوی سره په لوی شمیر کې پښتانه څوکیداران دي چې د خیبر پښتونخوا او د فاټا د بیلابیلو سیمو نه راغلي دي او دلته د مختلفو دفترونو، کارخانو او کورونو څوکیداری کوي. خو اسلام آباد کې د دې پیشې سره د تړلو څوکیدارانو وینا ده چې دوی په ګھنٹو ګھنٹو ولاړ وي او هیڅ دولت ورتا نو ورکړی کیږي او تنخواګانې هم کمی دي. د فاټا سره تعلق لرونکو شمشاد نومي چې اسلام آباد کې د سیکورټی ګارډ نوکری کوي د خپل نوکری په باب لا مشال ډېری وتا ویل،
مونږ دوه میاشتې بعد زو اغه لزر روپیه کور لا مونږ ولېګو. اغه زمونږ چوټي په دې کې چې کومه د انخ په لنه د اغه زمونږ نه د کپنې ولا کټوي. بس چرګان مرګان خو نه ملاويږي، ځکه چې مونږ وس په دې تنخواه کې چرګان واخلو نو بیا اغه کې مونږ ته 2500 روپیه هم نه بچت کیږي. بس ټینډي خورو د کومه ارزان سبزی چې دا لاړ شو پېښور مور نه راوړو، ټینډې شوې کوسې شوې، داسې وګرځېږو چې کومه ارزانه سبزي هغه موږ ځان ته واخلو. دلته خرچې ته ګورو بیا خو زموږ گزاره ډېره په مشکل سره سرته رسي.
یو بل ځوان چې د یو کور مخې ته ولاړ دی هغه مشال ډېر یو ته وایي،
زما نوم سلمان دی، زه بیسیکلی د مردان نه بلونګ کوم او دې ټایم کې زه په سکیورټي کې میرین کپنې سره جګم دی. زه امپلای یم، زموږ تنخوا منتلي 9000 روپۍ ده او په هغه کې زموږ چټیانې نشته. بس ورته ګرمو چټیانو کو نو هغه زموږ به دوټ پی میڈیکل اس قسم اسلام نشا سے زمون پر سر دی خوشاله خو بګنیو سور کې بګنیو پتہ بیت نه کو خدوم خبر د چي سکول ډیر بهتر دی او د بیروزګاری د وجه کم دی. مونږه دې تر غلیو بس خپل دو خو فیوچر په تلاش کې خپل ټایم دل تاسو کو فلل دی. گزاره خو ډیر مشکل ده او ډیر په مشکل باندې کوم تنگ دستی ده، دلتم تنگ دستی ده او کوشش کو بس وخت یې رو خپل ټایم پاس کو جنو.
یو بل د قبایلی سیمې اوسیدونکو هم خپل خبرې مشال ریډیو ته وکړي.
ما نام حیات الله دی او په سکیورټی ګارد کې دلته 12 غنټه ډیوټي ده. مونږه او په 12 غنټه کې مونږ ته 8500 تنخواه کوي او په دې کې چټۍ نشته دي. چې چټۍ کوي مونږه دیاړي کټکیږي په دې باندې. په دې 8500 کې د اسلام آباد مونږ شهر کې پاتې کېدل او شډر زیاتې خرچې دي. په دې کې 4000 حکم نه کمې خامه خلګي چې ډېر په ګرانه سره مونږ بچت کوي 3000 روپۍ بچت.
کله چې مشال ریډیو د دوی دا ګلې د سکیورټی کمپنۍ مالک افضل خان په وړاندې کې خوې نو هغه وویل،
بنیادی خبره خدا ده چې د سکیورټی کمپنۍ چې دا قاعده لکه دلی نوم چار څه ور کړی دی. بنیادی خبره ده چې دا ټیکداري سیستم دی، مطلب ته افرادی قوت بلې ادارې ته ورکه بیا د مستقل ډیپټی نه لکه دا یو ګارد نه. هغه کوم لیبر رول چې دی دا په حساب دا مستقل ملازم نه دی لکه بیا خود میا چې درې میا چې سلور میا چې شپږ میا چې ډیپټی و کې بیا دی. بیا بل خبره ده چې کوم ادارو کې افتواری ټوټه نه باقاعده ګارد ته هغه افتواری ټوټه می لوي کې دا نه تنخواه نه کټ کیږي. مثال هغه اسړه چې دا افتواری ټوټه دا هغه ته 8000 می لوي کې نو کوم ادارې
د سیکورټی ګارډ پیشې سره د تړلو خلکو وینا ده چې باید په دې ګرانۍ کې د نورو سرکاري نوکرانو غوندې د دوی تنخواګانې زیاتې کړي شي او ورسره نور مراد هم ورکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
او استاد استاد پاره کلتوري راپور په موندو کې ځای ځوانانو د رباب او منګي او خوندور محفل را جوړ کړي وو چې پکې سندري ویلې، خپل ولسی موسیقي واورېده. په دغه اړه باندې د سیمینا زموږ همکار دغه راپور راکړي.
د
کوزه محمود جنسی سره تړل شوی د تنازی ښکار 25 کلو پور شکی سیمه کې ځای ځوانانو او د هغوی د شپقدر د ملګرو سره د رباب او تبلی یو خوندور محفل جوړ کړو. هر څوک په دې محفل کې ځوانان ناستو او د اتنیز او د لوګری د سرودونو سره یې بنګړې واچولې، خو ویلي چې د هغوی کله هم دا نوې موسیقي او د پښتو د ثقافت په ضد جوړ شوی هغه سندرې نه خوښیږي، کوم چې دوه ورونه خو لاسه چې دوستان هم په ګډه نشي اورېدلی.
نگار ملنګ د کالج د وخت بس دا شوق زما خپل ایف کلیر ده، او کم از کم د 9 سال نه بجی دا پنځه خپل جاری ساتم او رواني چې زه خپل د کنستراکشن ټیکدار یم. غزل روبي به وای ته فشار به ته وای
باب استاد وې. هغه خپل نوکری په اسلام آباد کې په یو چړیاګر کې کوي، خو په هغه ځای کې هم رباب غږوي چې نه یوازې پښتانه بلکې د پنجاب او که د بهر هیوادونو ولس هم راشي نو خوند ترې اخلي.
یار ګل لکه پخوانی غانې هم ډېر خلک غواړي کنه، او خو فرمایشونه راځي. زه صرف بل د پښتو غږوم، ډېر پښتانه او ډېر پنجابیان دې ته ناست ډېرې خوښي.
په دې محفل کې هغه راغلی یو میلمه چې اولې ښه ګډاګانې وکړې او بیا یې مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
خزن سبا کو شاعران سنی وستر پتا سو جن سم پتا سیدالی کی یا زلف سور میں کلام دے دا خو دی خو شاعران نر سر شوی دی سم سنی شلی کلی ومنگ دی چکم دی اجر میلس نہ راغلیو قصه قصه پخی پخی غدی خان شو رحمان بابا شو وغیرہ وغیرہ دا وی چکم دی غزل دی دل ٹٹپی دی وغیرہ مصری دی غمنگورو منگ دی خوشالی دا
د تبلو استاد ول هغه د ورځې خپل کسب کوي او د شپې په سازونو خپل اولس هم خوشاله وي او پیسې هم ګټي.
سنم نیتو کار کوم نیتو بو پیری نو د ورځې بس کار نه کله چټی کوم کنه آرام کوم ولا بس 500-600 زر یو نیم زر هغه خوشالي.
دغه محفل تر نا وخت پورې شروع و. وینا کون کول اوله ناس ته ملمنو او تمشبینو ته ویلو چې مهرباني دی وکړي چې د هغه سندرو فرمایش دی نه کوي کوم چې د پښتنو د کلتور خلاف.
باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوردونکو د خبرونې خیره شیبه تر رسیدلی وو. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سواد د ملالې یوسفزای سره د سکایپ تلاري خبرې کړې دي. پرون له میډریډ څخه د ملالې یوسفزای سره په خپلو خبرو کې بان کی مون ویل چې ملاله د امید یو علامت او د ملګرو ملتونو لور ده. د خیبر ایجنسی په تیرا کې لږ تر لږه سلور پاکستانی سرتیری او 14 مشکوک وسلوال په تازه پوځي عملیاتو کې وژل شوي. هلته د پیښور په حیات آباد کې درې راکټې راپریوتې دي چې پکې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. دا راکټې پرون مازیګر د نامعلوم اړخه د حیات آباد په شپږم فیس کې راپریوتې دي. د کراچۍ پولیس وایي د جمعې د ورځې راهیسې د ښار له بېلابېلو برخو څخه په لسګونو مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د افغانستان د زابل ولایت والی اشرف ناصری نن له یوې ځانمرګي حمله ژوندې راووت. ځانمرګې برید کوونکی چې په موټر کې سپور او په کلات ښار کې ځان والوزاو. د عراق په باقوبه ښار کې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د لاسي بمونو په یو برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي هم دي. د هند په ممبئی کې د ړنګې شوې ودانۍ د قربانیانو شمیر نن 2 ورسېد. پولیس وایي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو کمیږي چې د ودانۍ لاندې ګیر پاتې دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده د حکومت رنګېدل یا د شام ماتېدل به په سیمه کې د کلونو بې ثباتي رامنځته کړي.
اوردونکو مې د سر زمون د خبرونې وخت پای ته رسید. خپل کوربه شاین بندری د خبرونو ویان نجیب عامر او زمونږ تکنیکی همکار علي ته اجازه ورکړم. په دغه
موجونو با استاسو د ډي وي ریډيو نشرات اوره مونږ اجازه ترکه هر چت چې خاط آباد او بریلی اوسه.